په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی ده. نیم ساعته خبري مجله ده. سلامونه. په قطر کې د روانو مذاکرو حال درکوو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافاتو راپورونه ورکول سوي دي، خو پایلې خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. د کاپیسا امنیتي مسؤولین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوې الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی اس نیوز اور امریکایي رسنۍ د خبريال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوی موندل سوی، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کموالي عملی کولای شي او په پام کې به ولري. البته دا په دې پوری اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې هم دوام لري. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې د روانو جګړو د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره د پروسس کال تر همدې مودې پرتله کمه ده. د امریکایي ډیپلوماسي زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. د کاپیسا امنیتي مسؤولین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسیدوم ولسوالۍ کې سوې. د دغې سرچینې په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. سرچینه زیاتوي د پېښې عملي له سیمې تښتېدلې دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوي الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړه. ولسمشر زیلینسکي چې په خارکیف کې د لویدلې الوتکې سیمې ته ورغلی و، دغه ورځ سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ارزونې پر مهال د نورو ان شپږوش ډوله الوتکو پروازونه وڅنډول سي. د الوتکې چې پرون نسکوره سوي د پوځ په وینا له ټولو وویشتو سپرلیو څخه یوازې یو کس ژوندی پاتې سوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دي چې دغه الوتکه پرون په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته ویل چې یوه پیلوټ د الوتکې د تر کښېناستو لږ د مخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی دی، خو د پېښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې تحقیقات جریان لري. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه چې تر یوې میاشتې ډېره موده کېږي لا هم دوام لري. لوکاشینکا د اګست 9 ولسمشریزو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، خو مخالفین یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي. یو شمېر معترضې مېرمنې چې ډېرې یې له ځانه سره ګلان لېږدول نن په مینسک کې په لاریون راوتلې وې. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلواز ضد پولیسو سمدستي مداخله وکړه او لږ تر لږه لس مېرمنې ونیولې. په نیول سویو کې درې اویا کلنه نینا باهینسکایا هم شامل ده. دا له جسمي اړخه کمزورې خو یوه قاطع مېرمن ده چې د لوکاشینکا پر ضد اعتراضونو کې پرله پسې ګډون کړی دی. دغه اعتراضونه پر مینسک سربیره په نورو ښارونو کې هم سوي دي. الکساندر لوکاشینکا د پراخو اعتراضونو سره سره د سپتمبر پر 23 د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړه. د بشری حقوقو بندي ایراني فعال نسرین ستوده خپل د نخوړو اتصاب پاتې ورسوه. د نوموړي میډه رضا خندان نن پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې میرمنې د نازک روغتي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اگست له یو لسمه څخه د تهران په ایوین زندان کې د نخوړو اتصاب پیل کړی وو او دلیل یې دا شوډلې و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا وایروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر 19 د خراب روغتي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شو، خو څلور ورځې وروسته بیرته زندان ته وړل شوه. نسرین د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې خپل کور نیول شوی و. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شامل دي، د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 1.3 دورو محکومه شوه. دا باید 12 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي امي کاني باریت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. دا راپورونه داسې مال خبریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 12، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 14، په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14، او په جلال آباد کې به اسمان نیموریز وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 21 اټکل شوی ده.
رحمت الله افغان د حواله حال خبر کړنن شنبه ده د تلیا میزان 15 د سپتمبر شپږ وشتمه. په قطر کې د روانو مذاکرو حل درکو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافات راپورونه ورکول سیوی. آیا دا غونډه نن کیږي او که څنګه د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده سیزو وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ آی حت وکولی سي زمينه به مساعد سي کی بني سکه به کې نه ني.
په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د څلورشتم تلین په مناسبت رابلل سوي غونډه لغوه شوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. بل خو د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه.
از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را، به هیچ صورت ما را فراموش نمی کنیم. طالبان یک گروه تروریستی و جنایتکار است.
په یو ځنګړی راپور کې اوري چې څلور وشت کاله مخکې په دې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او خپل واکمنی یې پیل کړه. خلک خپل خاطرات شریکوي.
کوم بیرغونه سره راغله کې وته همدا سرورو افغانستان نیونی ورکنه.
دا هم اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي. په قطر کې د طالبانو په مرکزی هیات کې به سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن به د دوړو خو ترمنځ کوم غونډه ونیسي. خو د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی به وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. په قطر کې له دوو اونیو باسنو وروسته کړنلار نهایي سوي نه ده. طالبان تور پوری کوي چې د حکومت د مذاکرات پلاوی غړي په یو وخت لنډی خو په دوه کې د سولې د خبرو لپاره یو سرچینه دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري. د جوی نادر راپور له خان محمد سین.
د دوو ونه پتیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د خبرو کړنلار نه د ورستۍ شوی او اټکل کیږي چې نن به هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوی کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې حکومتي پلاوی یو خل نه دی ځکه خبرې ځنډیدلې دي. سرچینه وای دا چې د پلاوی غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي، هر یو مجلس ته نوې نوې غوښتنې راوړي او په کومه کې چې خبره پایلې ته نږدې شي دوی له مجلسه وځي او کله چې بیرته راستانه شي تعبیر بدل شوی وي. سرچینه پورتوري کوي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري، خو په دوحه کې د سولې د خبرو یو باخبره منبع دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري او همدا موضوع لامل شوی چې خبرې وځنډیږي. خو د حکومت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
مقتدی ښاغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده، پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسی. دوی ته په پاتې کېږي غیر لږه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټه سرچینې ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي، خو د حکومت د مرکچي پلاوي غړی شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. مخکې له دې څو ځله دا غونډې د ورځې په پای کې شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د روان میلادي کال د ډسمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوها کې دواړه خواوې سره مخامخ شوې. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو ګزینو په ګوټه کې تر څو چې یوه مناسبې نتیجې ته ورسیږو، دا په خپله دا په ډاګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره او لازمو صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سولې انستیتیوت بیا وایي چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچي پلاوی یو هم د خبرو د پرمخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دغه انستیتیوت مشر یاسر احمدزی آزادی راډیو ته وویل طالب مشران باید خپل مرکچي پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچي پلاوی هم باید په یوه خوله بین الافغاني مذاکرات پرمخ یوسي څو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې مو د روانو مذاکرو په اړه واوریدل چې دوی اونۍ کېږي او لا هم ځینې لانجمن موضوعات حل سوي نه دي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د دولت پلاوی توانېدلې په قطر کې د طالبانو له هیئت سره پر ځینو مسایلو سلا وکړي. ناجی انوري نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دا مذاکرې شای نوري هم وغځیږي.
پلاوی چې اړین وخت ورسره دی د مقابل لوري لپاره ګڼ شمېر وړاندیزونه چمتو او د مذاکراتو په جریان کې وړاندې کړی دی. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي. موږ په پریکنده هوډ سره د افغانستان د خلکو د غوښتنې په پام کې نیولو سره ګام په ګام پر مخ ځو.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اټکل کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنیو د خبریال د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوی موندل سوی او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاو تاریخوالي کموالي عملی کول سي او په پام کې به ولري. البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. بلخوا نن د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه. برخوالو طالبان یوه جنایتکاره ډله وبلله. خو د طالبانو یو ویاند بیا وایي چې دغه مظاهرې د په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو لخوا تنظیم سوي. ناجیه صاحب یو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سنبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
د 1315 ملمریز کال د میزان په 15 منی ټاکل چې طالبانو شمالي ونیو. لومړی کار یې د ونو پرې کول وو. وروسته یې کار پر یو سوځېدل ځمکې د سیاست پلي کول وو. د ماشومان او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هیرولای.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1315 ملمریز کال د میزان په 15 منی ټاکل کابل ونیو، ما مېرمن او درې ماشومان وژل شول.
کله
چې په لومړی ورځ طالبان کاري زمیر ته راغلل
زما درې زامن او مېرمنې شهیدان کړل او زمون کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو. خدا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت د ښځو آزادي د رسنیو آزادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان پنځمه هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې.
د نننی مظاهرې په لس کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
ومردل چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه او برخوالو یې پر طالبانو انتقادونه وکړل. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دغه مظاهرې د ده په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو کار بولي. طالبان زیات وخت ځینو جهادي ډلو ته چې تر دوی مخکې په واک کې وو د شر او فساد اصطلاح کاروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوی نیمې لسیزې مخکې له څو خواوو کابل ته د طالب وسلولو چټک پرمختګ ښاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د مینې همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل ښار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل سوو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه سوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې ګډې جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلورویشتو کلونو پر دغو لوړو ژوړو تیر سوی دی.
د ماهیپر کاکه واګ تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې یې د تر ټولو لویې مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سهار اعلان وکړي د شپې سهار ته راغله په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو چوډیم په ډېر ځای تشبې جوړ ټوکه در وام بجې اوس مخ په دې واړه او بله پاتې
کوم بیرغونه سره راغله کې وته همدا سه ورو افغانستان یې ونیول.
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او تندي باندې چې د پیژندلی وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډې چون زړېدلی حالت و. په زړېدلي حالت کې د پیژندلی د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبانو ته پریښود.
سالم محمد ریګستاني چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیري جبري شوې، نجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېرې نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو یې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې ورسره د متحد جبهې یا په عام اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته د دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه. له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2000 لومړي کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
د طالبانو غټي مخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لری کړي. ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړي چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر اوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمنۍ د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشروعیت پر ځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندل او همدان پیژندل شوې واکمنۍ هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایللا او تیر نږدې شل کال دی وی وسلوال مخالف ډلې په توګه واکته د بیرته ستنیدو هڅې جاری وساتلې. په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې، له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل. همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پښتنې وندښنې هم جوړې کړي چې په سخت دریځي ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي. د ځواب لپاره یې ټول سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي.
ومردل چې څلر وشت کال مخکې په دې ورځ وسلواله طالبان کابل ته ننوتل او د هغه وخت د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په دې ورځ پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د طالبانو لخوا ووژل سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر نجیب الله لاسګونو پلویانو د نوموړي د څلر وشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل سوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. ناجیه ساپی دغه مظاهرې ته ورغلې وه.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته سیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلرویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل:
حالانکه زما بلار د مجاهد یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار از مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اده کومه ویډیو وي، کومه خبره کړې دي، شواري صحیح وو، ادب صحیح وو، د افغانستان جوړونکو برسګر وو، تلار خو دی و شخص نه نه.
د کابل خار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه ورسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلرویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیلابیل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل:
یو اعلامیه خبره کله په اعلامیه کې خپل دریځ څرګند کړو. د دې عمده دلیل همدا و چې دا زموږ د 1.5 میلیون شهیدانو سره جفا وه، د 15 میلیون مهاجرینو سره جفا وه، لکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا وه چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې هکله باندې د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لسه ویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د سلر وشکاله وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل وو. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت ورستی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1950 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل لوښ اتم نیټه د وشل کېدو تر ورځې پوري ل خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستی وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان کې د ماښام 6:15 کېدونکي د زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه اوري. په څو شېبو کې دا راپور خپرو چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو او اخته کسانو شمېر زیات شوی دی، خو اوس ورځو اورزګان ته هلته چې د ناامنیو پیښې د چارواکو په خبره زیاتې سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په ګیزاب او دیراوت ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف یې پوځي عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دغه ولایت امنیه کمانډان شفیکولا سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیری رسیدلی او هلته د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولې وه. سحر وای د یادو مجات پر محل حال ته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسیال کې دی چې وونه وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزی امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لواړول او یو شمیر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سم دستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشت امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه پیل کړه چې نن یې د بازار تر څنډو ورسول چې نن یې د جګړې درې مورز ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادی ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیری رسیدلی او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسولین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکی کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا اداره دوی وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسی جرګه کې بیا د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادی ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوریکا د انټرنیټ اسانتیالري زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی په څو شیبو کې ساتار فروغ راځي چې بل خبری مجله وړاندې کړي، خو اوس ورستای مطلب راخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2,000,000 کسان مړ شي. تفصیل لیسمت سروان.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو بیا ټول چاري پټه په ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي یو بیا به د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2,000,000 او 4,000,000 تنه په دې وایرس اخته شوي او 9,15,000 تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.